کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم د امریکا غا غشنار دو درنو او محترم اوردونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غا غشنار دو لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان د جمعې پر ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي حکمتیار ډلې ترمنځ د سولې د موافقه هڅون کې ګام وبله. د امریکا عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د سنا وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم د پوسټ په ځینو مهمو صنفونو کې هغه وړتیا نه لري چې باید یې درلودای. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس هغه لایا ویټو کړه چې توشیح کړی وای نو د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنۍ ته به لاره واره کړې وای چې د سعودي عربستان پر ضد قانوني داوه درج کړي.
نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د تلی یا میزان دریمه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 23مه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د تور لیست نه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو لپاره کار پیل شوی دی. او په داس حال کې چې ډانلډ ترامپ او هیلری کلینټن د سپتمبر په 16مه د لومړۍ تلویزیونی مناظرې لپاره خپل ځانونه چمتو کوي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه لږ مخکې د دواړو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ مناظرې یو ځانګړی تاریخ لري او د انتخاباتو په ورستۍ باندې ژوره اغیزه غورځوي. د راپورونو لږ ورسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان د جمعې پر ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي د حکمتیار ډلې ترمنځ د سولې موافقه هڅونکي ګام وبلی او ویل چې دا ګام د هغو هڅو برخه ده چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د جنگ ستونزې حل کړي. امریکایي جنرال جان نیکلسن د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې خبریالانو ته وویل دا په دې ډول یو مثبت ګام دی چې دا د یو داسې ډلې استازیتوب کوي چې زیاتره کسان یې د افغانستان نه بهر دي او اوس دوی د افغان حکومت سره د بیا پخلاینې یوه موافقې ته رسیدلي او بالاخره به د دغې ډلې کسان د افغان ټولنې برخه سي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې دغه موافقه د سولې لپاره ډیر مهم ګام دی او دا به بالاخره د سبب سي چې په افغانستان کې جنگ ختم کړي. د امریکا د څاري ویډلې په یو وروستي راپور کې راغلی دی چې افغان حکومت د جنوري او مې د میاشتو ترمنځ په سولې کې 15% سیمه کنټرول یا نفوذ د لاسه ورکړی دی او دا یو نشه ده چې دغه هیواد امنیتی ځواکونه ورسره مخامخ دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې هغه د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر په زیاتېدو اندېښمن دی چې زیاتره یې په امنیتي پوستو کې رامنځته کیږي چې اکثره د مهماتو د کمۍ سره مخ دي. بلې خوا جنرال جوزف ډنفورد بیا د سنا د وسلوالو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان ملي امنیتي ځواکونه لا هم د پوځ په ځینو مهمو صنفونو لکه د هوایي ځواک د ځانګړو عملیاتو او استخباراتو په برخو کې هغه وړتیا نه لري چې باید درلودای او نو ځکه د نوموړي په وینا دولتي سرتیرو له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې زیات تلفات ورته وشته دي او همره چې امریکا د پاره د منو ور نه دي. جنرال ډنفورد د افغان ځواکونو د تلفاتو دقیق شمیر ونه شو. خو د افغانستان دفاع وزارت د اداره دوي د دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیري ازادي رډي تول چې د افغان حکومت لا ټول سوالیو پرته د هیواد د کلمرو په زیاتره برخو ولکلري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ هغه لایا ویټو کړه کته شې سوي وای نو د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنۍ ته به لاره هواره کړي وای چې د سعودي عربستان پر ضد قانوني داوه درج کړي. نور تفصيل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
جمهور رئیس باراک اوباما استدلال کړی چې د لایا کبیټو نشي امریکایان به د امریکانه د باندې د حقوقي ستونزو سره مخ کی. د سپین مانی ویان جاش ارنست وویل چې دا یو بد لایحه ده. کچېری جمهور رئیس د لایحه توشین نکړي او پر ځای ویټو کړي نو کانګرس به خای د جمهور رئیس اوباما د ویټو پر ضد اقدام وکړي، خو د کانګرس دوه په درې حصو کې باید د ولسمشر د ویټو پر ضد رای ورکړل شي چې لایحه د توشې پرته قانوني بڼه غوره کړي. مګر د اوباما لخوا د لایحې ویټو کول به کېدای شي ل یو څه وخت لپاره وځنډیږي. کانګرس کولی شي چې د جمهور رئیس دغه ګام لغوه کړي او په واشنگټن کې ډېر زیات مبصرین د دې احساس کوي چې د اوباما پر ضد داسې اقدام احتمال شته دی. که کانګرس داسې اقدام وکړي نو دا به د اوباما په دوه دورو کې لومړی ځل وي چې د هغه لخوا ویټو شوی کار ردیږي. سعودي عربستان د سپتمبر د یولسمې نېټې په تروریستي حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي، خو د سپتمبر د یولسمې نېټې د نولسو ترګرو له ډلې نه پنځلس یې د سعودي عربستان اتباع وه. بریدګارو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې او بیا یې په نیویارک او واشنگټن باندې بریدونه وکړل. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د پاکستان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې د روسیې شاوخوا سل کسیزه د کمانډو ډله د دواړو هیوادونو د پوځیانو د ګډو پوځي تمریناتو لپاره د لومړي ځل لپاره پاکستان ته رسېدلې ده. د پاکستان د پوځ ویاند وویل چې دغه تمرینات به دوې اونۍ دوام وکړي او نن د شنبې په ورځ به پیل شي او د اکتوبر تر لسمې نیټې پورې به له پاکستاني پوځیانو سره په ګډو پوځي مشکونو کې برخه واخلي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د امریکا ژغ ته وویل چې دغه تمریناتو ته د 2018 کال د دوستۍ نوم ورکړل شوی دی او د دواړو هیوادونو شاوخوا 200 پوځیان به د چراټ په سیمه کې دغه تمرینات ترسره کړي. دغه ګډ پوځي تمرینات د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د اړیکو د سمولو یوه پیله نښه بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ وویل چې د سوریې منځلارې اپوزیشن باید لومړی خامخا د ځینو تروریستي ډلو څخه ځان رابیل کړي، نو بیا به دغه وروسته پر رښتینی ډول جنگ ختم سي. په دې اړه نور تفصیل سید سلیمان شاره کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون په ترڅ کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل، موږ ټول د اوربند ملاتړ کوو، خو تر څو چې د اپوزیشن ډلې د النصره د جبهې نه ځان بیل نه کړي اوربند بې معنا دی. هغه زیاته کړه چې له بده مرغه هغه ائتلاف چې د امریکا متحده ایالاتې مشري کوي او دا ژمنه کړې وه چې روسیه به ډاډه کوي چې دغه جلاوالی به رامنځته کیږي، تر اوسه پورې په دې نه دی بریالی شوی چې دغه کار وکړي. د النصره جبهه چې ګمان کیږي د القاعده سره اړیکې لري د جولای په میاشت کې خپل نوم بدل کړ او اوس ځان د شام د فتح د جبهې په نوم یادوي. سرګی لاوروف دا شکایت هم وکړ له کوم وخت نه چې د امریکا متحده ایالات او روسیه د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې په ګډه مشري پیل کړې او پوربند موافقه کړې وه. د هغه په وینا یوازې د دلی په ښار کې مخالفانو 15 بریدونه کړي دي.
د امریکا د کیرونا ایالت د شاورل شار د پولیسو مشر د جمعې په ورځ وویل چې د پولیسو لخوا ثبت شوی هغه ویډیو چې یو افریقایي ولس امریکایي په ډزو وژنې بلاخره به خبره کړي. بلې خوا د دغه وژل شوي کس چې کټ لاماونت سکارت نومیږي کورنۍ په ټلیفون جوړ شوی هغه ویډیو خپره کړي چې د هغه مېرمن هغه مهال جوړه کړې وه چې د سه شنبه په ورځ پولیسو په ډزې پرې وکړې او ویې وژي. سلګونو مظاهره کوونکو د تیرې شپې د بندیز له پامه غورځولی او په سوله ییزه توګه د جمعې په ورځ هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی وو. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنډونکو وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د تور لست نه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو لپاره کار پیل شوی دی. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اورئ.
افغان حکومت وی چې اسلامي ضبط سره د سولې د هوکړې د لاسلیک څخه د ملګرو ملتونو امریکا او شمېر نورو هیوادو ملاتړ په دې برخه کې لومړی قدم چې تیر ورځ اخیستل شوی دی. افغان حکومت وی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د اسلامي ضد د مشر او نورو چارواکو د نومونو ایستلو وروسته به ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي او افغانستان له جمهوري اسلام آباد اشرفغني سره به د سولې هوکړه لاسلیک کړي چې ورسره به دغه هوکړې د پلي کېدو کار هم پیل شي. د افغانستان د سولې لوی شورا مرسل مولوي عبدالخبیر و چې کوم اسلامي ضد سره د سولې د هوکړې څخه نړیوال ملاتړ ته په پاملرنې لری چې دا کارونه به هم ژر تر سره شي.
مخصوصا سازمان ملل متحد و شورای امنیت کې قدم
مولي وشكون امريكا اشنا راليو تويل بزنگري دول ملګری متنو امنيت شورا دا یو خ قدم ګرنل دي او هم د امریکا متحده ایالاتو او اروپي ټولني مولي وشكون د اسلامي زبر د افغان حکومت د هوکري پاړه د خود د زونو ادارو له خوا د اندېخنو سرګندول په باب ویل چې هغوی د هوکري متن مطالعه کوي دا ځکه چې د سولې د شورا د مرسل د وینا له مخې په دغه هوکړه کې داسې سنشته چې د اندېخنی وړ وي
مولی
وشکون ویل د افغانستان په دنده کې یو لړ غبرګونونه په ټولنه کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې راڅرګند شول چې هغوی اندېښنې لرلې چې زه فکر کوم که چیرې هغوی د هوکړې اصل متن په سمه وګوري د هېواد په دنده کې چې کومې اندېښنې دي هغه به هم له منځه لاړ شي تر اوسه دا لا څرګندنه ده چې د اسلامي زه په مشر او نورو چارواکو به کله دا بندیزونه لرې شي او حکمتیار به کابل ته راشي خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکټر ودیر صافی وایي چې په اشخاصو هیوادونو او سازمانونو باندې بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ تاییدوي ایښودل کیږي او بیا د امنیت شورا لخوا د رایو په اکثریت هغه وخت لیدل کیږي چې د مربوطه هیوادو لخوا د دغې ټولنې څخه رسمي غوښتنه وشي او امنیت شورا 15 دایمي غړي ملاتړ وکړي.
د اشخاصو افرادو تعزیلات هغه وخت نه وضع کېدی چې کدوی ځانونه اصلاح کړي او خپل دولتونه یې هم ورسره ومني او هغه ته قضا وکړي د ملګرو ملتونو یا د راغلو هیوادونه د شورای امنیت چې دوی د دې کړنو نه او فعلي عمل نه او فیصلې نه راضي دي هغه بیا هغه تعزیرات بینا وضع کوي که دا تعزیرات باید په مسافرتونو وي که په پاسپورټ وي که بانکي اکاونټونه وي که رفت آمد د خبرې وي دا ټول لکه د فري عادي
افغان حکومت وی د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره دی. تېره ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک کې د اسلامي حزب د مرکزي پلاوي سره په کتنه کې هیله وښوده چې ګلبدین حکمتیار به ژر کابل ته راستون شي. په دې غونډه کې د اسلامي حزب یو شمېر هغه چارواکي او مشران هم حاضر وو چې له اوږدو کلونو راهیسې په کابل کې ژوند تېري. د هغه څخه په خپور شوي یو بیان کې د جمهور رئیس غنی له خولې ویل شوي چې په اوسنیو شرایطو کې په بریالیتوب سره د دغو مذاکراتو ترسره کولو ګټې دا دي چې بین الافغاني مذاکرات نتیجې ته ورسېدل ټول باید د ملي ګټو په اړه او افغانستان شموله فکر وکړي. د دغې موافقې لاسلیک ته د افغانستان شریکان او رقیبان منتظر وو. دا موافقه د کوم چا په ضد او یا کمزوري کولو لپاره نه بلکې د ملي ګټو په خاطر ترسره کیږي او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان وسلوالو مخالفانو ته د سولې واضح پیغام ورکړي. جمهور رئیس غنی ویل د هېواد د جمهور رئیس په توګه دا د اسلامي او ملي دنده ده چې په افغانستان کې د قانوني او باعزته سولې د ټینګېدو لپاره عملي هلې ځلې او اقدامات. جمهور رئیس غنی ویل هر حزب چې په ولسواکیزه سوله ییزه او منسجمه توګه د افغانستان سیاسي صحنې ته داخليږي نو سیاسي اندیسې ته مثبت بدلون ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې وست د شپې 8 بجې او درې څلوېښت دقیقې شولې. دا هم د روانې خبرونې دویم مطلب چې یو روغتیایي راپور ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو نوي لارښود کار کوي چې د هغو ماشومانو د مړ کېدو مخه ونیسي چې یا د مور په ګډه کې مړ کېږي او یا د زیږېدو نه څو ورځې وروسته مړ کېږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي یوه لارې دا ده چې د هغو ماشومانو د مړ کېدو دلایل پیدا شي او ثبت شي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري. په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2.6 میلیونه ماشومان د مور په ګډه کې مړ کېږي او 2.1 میلیونه بیا د پیدا کېدونه تقریبا 28 ورځې وروسته مړ کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اکثره دغه پیښې د جنوبي آسیا او افریقا د لوی وچې په هیوادونو کې کیږي. سره له دې چې د امیدوارۍ او ماشوم زیږونې پر وخت د مور د مړینې د مخنیوي په برخه کې څه ناڅه پرمختګ شوی، خو بیا هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په اوسط ډول په ټوله نړۍ کې شاوخوا 300,000 مېرمنې یا د امیدوارۍ پر وخت او یا د ماشوم د زیږولو پر وخت مړ کیږي. ایان ایسکو چې د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې د امیدوارۍ د روغتیا او څېړنو د څانګې مشر دی وایي چې د دغو مرګونو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهم شی تعلیم او پوهاوی دی. ښاغلی ایسکو وایي په نړۍ کې د نوو زیږیدلو ماشومانو مړینې ته چندانې ارزښت نه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې په اکثرو هیوادونو کې خلکو ته دا هم نه معلومیږي چې څومره ماشومان او د څه شي له وجې مري. ځکه چې دغه ماشومان ته د مړینې تصدیق نه ورکول کیږي او بلدا چې څوک حساب هم نه نیسي.
So these numbers are estimates, and the second problem we face is that because there is no record of the birth or the death.
دا شمیر د اټکل مخې شوی او بل ستونزه چې موږ سره مخ یو هغه دا ده چې د دې ماشومان زیږیدنه او مړینه نه ثبتېږي. په همدې خاطر موږ د هغوی د مرګ علت نه شو معلومولای. ډاکټرانو او چړونکو د نوې زیږیدلو ماشومانو او هغوی چې د مور په ګیډه کې مړکیږي ځینې علتونه تر اوسه پیدا کړي دي. یو علت دا دی چې ښایي د امیدوارۍ او زیږیدنې پر وخت مور اختلاط ولري، په دې معنی چې ماشوم په ټاکلي وخت نه پیدا کیږي او د مور په ګیډه کې بند پاتې وي. بل دلیل دا دی چې ښایي په خپله مور میکروب ولري. دا ستونزه په ځانګړي ډول په هغو مېرمنو کې زیاته وي چې د شکرې او یا د وینې د لوړ فشار ناروغي ولري، او دریم دلیل بیا دا دی چې ښایي په خپله ماشوم د مور په ګډه کې سمه وده نه وکړي. ډاکټر اسکیو وایي که چیرته هیوادونه دا ثبت نه کړي او اسناد یې ونه ساتي چې د ماشومان ولې مړ کیږي، نو ډیره سخته به وي چې د هغوی د مړ کېدو مخه ونیول شي. هغه امریکا غږ ته وویل چې په ځینو هیوادونو کې سیمه ایز رواجونه د ماشومانو د مړینې په هکله د معلوماتو د ثبتولو په مخ کې تر ټولو غټ خنډونه دي.
In many countries there may be greater stigma around newborn death or around stillbirths.
پاکستان هیوادونو کې د ماشوم مړ پیدا کېدل او یا د پیدا کېدون وروسته زر مړ کېدل د ننګ او شرم خبره ده، او همدا وجه ده چې په تاریخي لحاظ په دې هیوادونو کې دا معلومات نه ثبتېږي. ځینو هیوادونو کې دا سرواجونه هم شته چې وایي مړ پیدا شوی ماشوم د ژوند سره هیڅ تړاو نه لري. پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته لارښوونه وشي. این اس کیو وای هغه هیوادونه چې د مور او ماشوم د مړینې معلومات ثبتوي او په دې حق لا اسناد راټولوي چې هغوی ولې مړ شول، کولی شي چې د روغتیا په برخه کې زیات پرمختګ وکړي او د میلیونونو ماشومانو او میندو د مرګ مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په شمال ختیځ ولایتونو کې د مدرسو په نامه یو شمیر مرکزونه جوړ شوي دي چې ولکېږي د حکومت پر خلاف پکې زده کوونکي روزل کېږي. تفصیل د ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
په بغلان کې څمو د وړاندې دینی عالمانو او مدني فعالانو د دینی مدرسو په نامه د هغو مرکزونو د موجودیت څخه اندېښنه ښودله چې ماشومان پکې د حکومت پر مخالف فکر روزل کېږي. دغه خلکو دا غوښتنه هم کوله چې باید په ټول هیواد کې دینی مدرسې له دولت سره رجستر شي او دولتي ادارو څخه د فعالیت جواز واخلي. د بغلان یو تن مولوی سید نقیب الله وایي چې د معارف وزارت باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې د مدرسو له حال څخه خبر وي، او په ځانګړي توګه بغلان کې باید له مدرسو څخه جدي نظارت وشي چې زده کوونکي د دولت پر خلاف ونه روزل شي.
رسوماتي بیرونه مردم مې وینم دغه جمعې وره بای صاحب د دین مګه کی د دین استا حالانکه و چیز د دین نه باید د چیزا جلوګری.
ځینی خارجي خلک راځي او خپل رسم او رواج خلکو ته د دین سره تشبیه کوي. والیان او د حج او قفری ستونه باید مدرسو ته جدي پاملرنه وکړي او د خلکو رواجونه باید په دین ونه منل شي. د بغلان د مدني ټولنو د جوړښت یو تن مسؤل غړی محمد عاطف وایي چې په دینی مدرسو کې چې له دولت سره رسمي نه دي د ماشومان او لویانو د فکر اړولو په مرکزونو بدل شوی دی.
یک زنگ خطر است ولایت بغلان و سایر ولایت اگر خدای نخواسته در خصوص تهدید فعالیت های
دا د خطر زنگ دی. په بغلان او ټولو ولایتونو کې د هغو مدرسو مخه باید ونیول شي چې په کې د دولت پر خلاف فکر خپرول کیږي. کېدای شي په نږدې راتلونکي کې حکومت ته یو لوی سردردې جوړ کړي. د بغلان د معارف رئیس غلام محیدین پایکان حیدری وایي چې په دغه ولایت کې تقریبا 3 رسمي دینی مدرسې فعالیت کوي چې دولت یې لکړنو خبر دی. هغه وایي چې کېدای شي په دغه ولایت کې داسې مدرسې هم وي چې د دولت خلاف فکر پکې وروزل شي، خو امنیتي چارواکي باید له دغه ټولو مرکزونو خبر وي. هغه زیاتوي چې په بغلان کې دوی د غیر رسمي مدرسو ارقام نه لري، خو هر لوی جماعت د دیني زده کړو یو مرکز دی. پایکان زیاتوي چې د دغه ډول مرکزونو شمیر تر سلګونو زیاتیږي.
551 باب مکتب مربوط ریاست معارف میشه که سه مدرسه دینی است در آدمی جمله 550 جواز که نداشته باشه مربوط به منو میشه و در حدود
په بغلان کې 1550 خونځی دی او 3 دینی مدرسه دی. خو په دغه ولایت کې د غیر رسمي مدرسو ارقام نشته. کېدای شي تر سلو زیات داسې مرکزونه وي چې ماشومان پکې دینی زده کړې کوي. په بغلان کې غیر رسمي دینی مدرسې تر هغې زیاتې دي چې چارواکي یادونه کوي. د بغلان، قندوز او پلخمري خنجان پر لویه لار هم په مختلفو سیمو کې لویې مدرسې جوړې شوې چې د لارې د مسافرو په پیسو جوړیږي. د دغو مدرسو د جوړېدو لپاره یې په لویه لار کې موانع جوړې کړې او له هر موټر څخه د مدرسې د جوړېدو په نامه پیسې اخلي، خو چارواکي د رسمي کېدو او یا پر دغو مدرسو د تسلط درلودو هڅه نه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم درنونکو، د امریکا د جمهوری رئیس د انتخاباتو حق لري راپور لرو. په داس حال کې چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ او د دیموکرات د ګوند کاندید هیلری کلینټن د سپتمبر په 6 د لومړۍ تلویزیونی مناظرې لپاره خپل ځانونه چمتو کوي. د جمهوریت رئیس د انتخاباتو نه لږ مخکې د دواړو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ مناظرې یو ځانګړی تاریخ لري او د انتخاباتو پر وروستۍ نتیجې هم ژوره اغیزه کوي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبریال جیم میلیون رپورټ چې زموږ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته دروروي.
د پخوانیو جمهور رئیسانو جان اف کینیډی او رونالډ ریګن نه نیولې تر بارک اوباما پورې تل د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ بحث او مناظرې تر ننه پورې خپل ځانګړی تاریخ لري او له اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی. خو مهمه خبره دا ده چې هر یو کاندید باید چې د مناظرې په مهال د تیرو مناظرو په تاریخ ځان آگاه کړي. فکر کیږي چې د 2014 میلادي کال د جمهوری رئیس انتخابات د نورو کلونو په پرتله ډیر مهم دي او د دواړو کاندیدانو ترمنځ لومړی تلویزیونی مناظره هم ځانګړی اهمیت لري. د جمهوری غوښتونکو کاندید او سوداګر ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتون کاندیدا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن به د دوشنبه په شپه د نیویارک د ښار په همسټډ کې لومړی تلویزیونی مناظره وکړي او د نومبر په 8 د انتخاباتو نه مخکې به د نورې مناظرې هم وکړي. د جمهور رئیس د مرستیالانو ترمنځ صرف یوه مناظره کیږي. د عامه افکارو له سرویګانو نه څرګندېږي چې ډونالډ ټرمپ د ولسي ملاتړ په حساب هیلری کلینټن ته اوس ډېر نږدې شوی دی. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظرې په 1980 میلادي یعنی 1949 لمریز کال کې پیل شوې. په هغه زمانه کې د جمهور رئیس مرستیال ریچرډ نیکسن د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید په توګه د دیموکراتانو د یو ځوان کاندید سناتور جان اف کینیډی په مقابل کې ولاړو. فکر کېده چې ریچرډ نیکسن به ماتې ورکړي ځکه چې کینیډی ډیر ځوان وو او په سیاست کې دومره زیاته تجربه نه لرله. خو د توقع برعکس، نیکسن چې یو با تجربه سیاست پوه ګڼل کېده ماتې وخوړله. هغه د انتخاباتي مبارزې په دوران کې خپل زنګون زخمی کړو او درد یې کاوه. وینش کولای لکه څنګه چې لازمه وه خپل ځان نه دفاع وکړي. کینیډی په خپل لومړی مناظره کې له موقع نه په استفاده د امریکا خلکو ته خپل دا پیغام په ډیر مؤثر انداز کې ورسو او وی کولای شو چې د جمهور رئیس آیزن هاور د 8 دورې په پای کې سپینه ماڼۍ له جمهور غوښتونکو نه ونیسي. کینیډی د امریکا خلک مخاطب کړل او ویل مونږ باید د ملک ته واقعي لیډرشپ یا مشرتابه وروبخو او باید چې زموږ ملک یو ځل بیا مخ پر وړاندې حرکت پیل کړي. کوم خلکو چې د رادیو لارې مناظره اورېدلې وه یو شمېر یې د ریچرډ نیکسن لهجه او کلمات خوښ کړل. خو هغو کسانو چې پر تلویزیون باندې د مناظرې سیر کړو د کینیډی خبرو باندې ژوره اغیزه غورځولې وه. جان اف کینیډی په کم اکثریت د 1980 میلادي کال انتخابات وګټل، خو خلکو ته په سیاست کې د تلویزیون اثر او قوت ډېر ښه روښانه او څرګند شو. د 1980 1984 او 1992 میلادي کلونو انتخاباتو نه مخکې د کاندیدانو ترمنځ مناظرې ونه شوې ځکه چې ریچرډ نیکسن او د هغه وخت جمهور رئیس لیندن جانسن نه غوښتل چې د دیموکرات ګوند له سیالانو سره یو ځای په تلویزیون کې راښکاره شي. نیکسن د 1980 میلادي کال مناظرې ډارولې او نه غوښتل چې بیا له بد سرنوشت سره مخامخ شي. په 1906 میلادي کال کې د جمهور غوښتونکو کاندید جنرال فورد د دیموکرات ګوند د کاندید جیمی کارټر نه ماتې خوړله. او یو غټ علت یې دا و چې د مناظرې په وخت د فورد خوله خطا شوه او ویل چې په ختیځه اروپا باندې د شوروي اتحاد کنټرول او استیلا وجود نه لري. کارټر سمدستي ځواب ورکړ چې ښاغلی فورد دی لومړی هغه امریکایان قانع کړي چې له پولینډ، چکسلواکیا او هنګری نه د شوروي اتحاد د پوځونو د ظلم په وجه امریکا ته پناه راوړي. فورد په خپله خبره پښیمانه او ویل چې مطلب یې دا نه و فرصت یې له لاسه وتلی و. د تلویزیوني مناظرې په برکت رونالډ ریګن چې په هغه وخت کې د کالیفورنیا د ایالت ګورنر و په 1900 میلادي کال کې جیمی کارټر ته په انتخاباتو کې ډېره بدې ماته ورکړه. په 1908 میلادي کال کې د تلویزیوني مناظرو د انسجام لپاره د جمهوري ریاست د مناظرو آزاد او مستقل کمیسیون تشکیل شو چې تر اوسه پورې په هرو څلورو کلونو کې کاندیدانو ترمنځ د مناظرو بندوبست کوي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو څارونکي په دې یقین دي چې دا ځلې به د کلینټن او ټرمپ د لومړۍ تلویزیوني مناظرې سیل ډېر خلک کوي او د دواړو سیاسي سیالانو د سرنوشت د ټاکلو لپاره به خورا زیات اهمیت ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مهمو خبرونو لنډیز: په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان د جمعې پر ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي د حکومتيار ډلې ترمنځ د سولې موافقې هڅونکي ګام وبله او ویل چې دا ګام د هغو هڅو برخه ده چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د جنگ ستونزه حل کړي. امریکایي جنرال جان نیکلسن د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې خبرونه کوي چې دا په دې ډول یو مثبت ګام دی چې دا د یو داسي ډلې استازیتوب کوي چې زیاتره کسان د افغانستان نه بهر دي او اوس دوی د افغان حکومت سره د بیا پخلاینې یو موافقه ترسره او بل اخره به دغه ډلې کسان د افغان ټولنې برخه شي. بلې خوا جنرال جوزف ډنفورد بیا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال ول چې افغان امنیتي ځواکونه له هم د پوز په زینو مهمو صرفونو لکه د هوایي ځواک د ځانګړو عملیاتو او استخبارات په برخه کې هغه وړتیا نه لري چې باید درلودای. نو ځکه د نوموړي په وینا دولتي سرتیرو له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې زیات تلفات وراوښتي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه اداره دوي د دفاع وزارت کویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې د افغان حکومت لا تور سوالي پته د هیواد د قلمرو په زیاترو برخو ولکدري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پورز هغه لایا وی ټوکړه کته شوې سوي وای نو د سپتمبر د 12 مینیټې د قربانیانو کورنۍ ته به لار هواره کړي وای چې د سعودي عربستان پر ضد قانوني داوه درج کړي. ولسمشر اوباما استدلال کړی چې دا لایا کوي ټو نسی نو امریکایان به د امریکا د باندې د حقوقو د ستونزو سره مخامخ کړي. د پاکستان چارواکو د جمعې پر ورځ ویل چې د روسیې شاخوا سلکسي زده کمانډو ډله د دواړو هیوادونو د پوځیانو د ګډو پوځي تمرینونو د پاره د لومړي ځل لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان د پوځ ویاند ویل چې دغه تمرینات به دوی اونۍ دوام وکړي او نن د شنبې پر ورځ به پیل شي او د اکتوبر تر 13 نیټې پورې به له پاکستاني پوځیانو سره په ګډو پوځي مشکونو کې برخه واخلي. د پاکستاني امنیتي چارواکي د امریکا ژغت ویل چې دغه تمرینات ته د 2018 کال د دوستۍ نوم ورکړل شوی دی او د دواړو هیوادونو شاوخوا 200 پوځیان به د چراړ په سیمه کې دغه تمرینات ترسره کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ وویل چې د سوریې منځلارې اپوزیشن باید لومړی ځل لومړی خامخا د ځینو تروریستي ډلو څخه ځان رابیل کړي نو بیا دغه وروسته به په رښتونې ډول جنګ ختم شي. سرګی لارو په نیویارک د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي غونډې تر څنګ په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ ټول د اوربند ملاتړ کوو خو تر څو چې د اپوزیشن ډلې د نصره ډلې څخه ځان رابیل نه کړي اوربند هیڅ معنی نه لري. د امریکا د کیرولاینا ایالت د شارلټ ښار د پولیسو مشر د جمعې پر ورځ ویل چې د پولیسو لخوا ثبت شوی هغه ویډیو چې یو افریقایي ولس له امریکایي په ډز وژني بل اخره به خبره کړي. بلې خوا د وژل شوی کس کټ لا ماونت سکاټ کورنۍ په ټلیفون جوړ شوی هغه ویډیو خبره کړي چې هغه مېرمن هغه محل جوړ کړي و چې د سې شنبې پر ورځ پولیسو ډزې پرې وکړي او وی وشه.
دا هم درنودونکو د ورځې د هوا اټکل په کابل کې بنن اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 29 کې د 14 په قندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 28 کې د 13 په هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه شپاړس. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه چلیریشت. په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه شپږویشت. په خوست کې به اسمان وریز وي د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه شل. په قندس کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 24 ټیټه 19. په پېښور کې به اسمان ځای ځای وریز وي د تودوخه لوړ درجه 33 ټیټه چلیریشت. او دلته په واشنگتن ډی سی کې به هم اسمان ځای ځای وریز وي د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه 19. په دې سره درنودونکو د امریکا غا آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبری خپرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه کوم چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې د خبرونه شروع کیږي. رادیو آشنا